د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي د روان کال لا پیل 800,000 افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته سند کړل شوي چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو 150 ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایرانه ستانه کړې شوې دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوردین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلی دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼې کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژي د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه چینایي سوداګر وخت نه وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او کنه. هغه وړاندې ویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د ترسوله پاړه وګوري. لا 2020 کال راهي سیدا باد پوتین او ټرمپ ترمنځ نومړنې لیدنه وی. ټرمپ ویلي هڅه به دا وی چې پوتین قانې کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوی خاوري او برخه ورپریږدي. دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېر ارزښتمنې سیمې دي اشغال کړي. بل پلاو د اروپای ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوبه هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تیر ورځ د یوې ګډې لمې په خبرول سره ویلي وو نړیوالې پولی دی په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبر اعلان ته ویل د نړیوالې اټومي انرژي ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقایی په ټکو د دې احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغې پلاوی سره وګوري. بقایی د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریز نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په څلور ساعته توګه د دغې ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال یې د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغې ادارې پر اټومي بټۍ او حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد درې اټومي بټۍ بنخه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
درنو اړیدونکو بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګر ملتونو د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوې رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او د غراز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تشدید کړی دی. په رپورت کې دا هم راغلي چې په تیرې مې میاشت کې هو افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دوه ګواښونو په اړه تحقیق کوي. د داز ما حق دی د خبرونه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په اکلمو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو ازرخش حافظي، په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کډوخیل، او د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پخوانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکې کړې دي. استاد سیلاب صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکې. پرون د یکشنبې په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوی درې میاشتنی ریپورت خپور کړ. په دغه ریپورت کې راغلي دي چې ریپورت د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په ریپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري، او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده، او په هرات او په اروزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخلوطو او طالبانو بیا هغوی ته چادري وراغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پښتنه موږ دا د استاد چې دغه نوی رپورټ عینی واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جام سرور صاحب، ټول اوریدونکو ته. ګورې د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا 80% حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي، متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2023 کال کې هم عین موضوعات په نسبتا تفاوت سره دا موضوعات مطرح شوي وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختریزه شکل باندې چې فعلا مطرح کېږي، چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زنداني کولو، د انجونو د ازارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلې په دې پیمانه نه. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډېره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته مېرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي، لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا مېرمنو ته، یا مېرمنو ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورټ کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي، دا د مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بوده لري. یو هغه بوده چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي، او نړیوال په دې راپور په حق له او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود، داسې متاسفانه په داخلي بود کې هر دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هر دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي، داسې ډېره جدي توجه نه ورته کیږي. او حقیقت دی، یعنی د کیزت او د منطقې د بعضې سیاسي مداخلات نوم ورکول کیږي، چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو او د ښځو تصویر واضح کول دي، د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري، دا نسبتا محدود کول دي د سیاسي اړخ. اما بدبختي دلته ده چې څنګه توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په تیرې مې میاشت کې هغه خزو ته غواخ شو یو د قتل غواخ شو یو چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دغه غواخونه د تاسو په نظر د چاله خو امکان لري وشي او څومره جدي وو؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې دغه خزو د ساتنې لپاره بیا امنیتی ځانګړي تدابیر ونیول شو.
دا مهمه مسله ده که چې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې د نن افغانستان کې غوي کارکار د فعالیتونه درلودل، غوي اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل او هغه ټول امنیتي مسؤلیت هم د دوی په عهده باندې وو. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوی فیصد حقیقت لري، په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکوي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکوي. هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کارکوونه اصلا شرعي نه بولي او هغې ته اصلا اجازه هم نه
ورکوي. اغلی سلام، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی و چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي، نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي. د هغوی د ټول امنیتي مسؤلیت د دوی په عهده باندې، نو دا خو واضح خبره ده چې دلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له آدرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سرور صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سختدریزه استادګي لري د دغه موضوع په څیر کې، او ځینې دي چې هغوی به ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بلې، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي یا هم دا ګواښونه محدود وي. دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې راپور کې لیکل شوی او پر راپور کې گزارش ورکول شوی. ډېر ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار یو متاسفانه توجه هم نه ورته کیږي.
ډېره ډېره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د ستنابو سرور صاحب، لازمي چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه. نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې فعلی اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماټیک روابط هغو ممالک سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره څه دي. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان نجونو غږ پورته کوي، هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماټیک روابط چې دي کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماټیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی. اما زه فکر کوم چې ډېر زیات په تاثیر ګزاره نه دي، ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورای امنیت او ملګري ملتونه، اتحادی اروپا، اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي خبرګون وښود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده، اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. د غواړم یو موضوع ډېره واضح کړم، هغه یو خبره ده وایي په یو لاس کې توره ده په بل لاس کې کچکول لکه قلم د سرقم یو متل ده، خو دا خو په دې معنا ده لکه په یو لاس تاسو ښه ورته ټول امکانات برابروئ، هڅه ورته ورکوئ، له بل ادرس نه بیا راپور هم وړاندې سي. اما متاسفانه هغه راپور هم تشریفاتي اړخ لري او هغه فقط یو تصویر وړاندې کول، یو انتقادي تصویر وړاندې کول، یعنی نه په ډیپلوماتیکو روابطو کې د څه ډېر زیات تغییر راځي. نه مهم بحث دا ده چې د افغان انجونو، د افغان میرمنو، د افغان ښځو او بالاخره د افغانانو په ژوند کې په اقتصادي اړخ، په سیاسي اړخ هغه حقونه دوی ته وړاندې شي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي. متاسفانه چې هغې ته هېڅ توجه نه کېږي.
مننه. زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسی مخنیوي کچری دوام وکي، تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل دا چې د طالبانو ټول غړي، ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي کنه؟ ځینې
جناب سرور صاحب، که چیرې دا لړۍ دوام ومومي، زه فکر کوم چې فعلا هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د آدرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دیتا او دیتا یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی انجونو ته، د دوی میرمنو ته، د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کیږي. متاسفانه دیتا همیشه هغه په شروع د کله چې په 2020 کال کې دا اقدام وشو، په 2020 کې هم بیا د پانتونونو دروازې وتړل سي، نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې. یو د نصاب مسله وه، بل دا و چې دا خو د څه مختلف سیستم ده، نو دا مختلف سیستم باید له منځه لاړ شي. او بل مهمه خبره هم دا وه چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونې وکولی شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بل بل نه جوړه شوې، نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفانه وقتې کېږي، ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او مونږ د اسلام له ادرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د دې کار، د دوی د تعلیم، د دوی د تحصیل اجازه نشته. نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري، د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي، د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي. متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپیژني یا مثلا نړیوال پیغې باندې پوسی، متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي. بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري، اما دوی د خپل ایدیالوژي له ادرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري، دوی نشي کولای چې په واضح شکل باندې خپل دریځ مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر ادرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري. او ځینې بیا ډېر سختریزه موقف لري، لکه هغوی حتی اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې تر هغه چې واکمن نظام په افغانستان کې او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکم وي، نو دوی به په هیڅ ډول باندې افغان میرمنو، افغان نجونو او افغان ښځو د کار، فعالیت، د تعلیم، د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم، چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2020 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل شوه دا خبره ډیره زیاته مطرح وه، د حجاب مسله. جناب سرور صاحب، حجاب چې ده هغه یو اسلامي اصل ده، فرض ده په ښځو او په نارینه وو په دواړه باندې او په اسلام کې په قران عظیم شان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی، سوره الاحزاب کې دا هم ده چې د دې آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډېره مهمه مسله مطرح شوی. اما د حجاب مسله مانی د تعلیم د تحصیل د ښځو نه کېږي، یعنی که څوک حجاب دا داسې یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مه کوه، نو تاسو اراده فرد ته ورکوئ چې که چیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړې، او که چیرې خلاف دې کار عمل وکړي نو تاته به دا سزا یا جزا درکول کېږي. دا یو نافرمانی ګڼل کېږي دا منو، اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې دوی حجاب نه مراعت کېږي دا د نه منلو خبر ده، ځکه په تېر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس سیوسي اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې نه د افغانستان ولس نه هم ملت هیڅوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري، او د دوی د ټولو وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکول ټکی کیښودل شي، او بالاخره نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام یو هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. ورسته پوښتنه، له یو خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغه سې رپورټونه خپروي د بشر حقوقو د وضعیت په هکله چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي، د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
د سجنم سروسه ته متاسفانه په افغانستان کې هر نظام سره غلې او هغه هر نظام موقتی او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه کړی. هر نظام سره غلې او د فکر کړی دي چې ولدا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وای ولدا د یو مشخص حزب نظام د ندمونګه د پالیسی د مونګه اصول د مونګه طرز العمل د مونګه پروسیجر ټول هم دا نه باید متامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډېر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې ویل مهاجرین رسنیدونکي دي، کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ هغوی د رواني له آدرس نه ډېر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کېږي، ځکه مختلف حد چې افغانستان ته رسنیږي نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي، نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه شي دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې چې دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه د ما پیشنهاد منهایسته یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نسته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نسته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړي، او دغه مشکلات او دغه چالش چې بالاخره ټول دي ته منتظر دي چې هڅه نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم له بین وړونکی ده، نو دغه مشکلات چې حل شي ان شاء الله چې مشکل به هر څه توکل پخته منتها که چیرې توجه ونسی نو دا بیا هم یو ډیر لوی فاجعه ده افغانستان لپاره.
ډیره مننه، یو جهان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
پوان صاحب استانیزای مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت را کړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوالو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
قال د چې پټرو چلورو کلو کې معمولا د راپورونو له مختلفو مراجعو راپور شي ودی، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه مسؤوله اداره ده. بلان د راپور په حقیقت کې با اعتبار سند ګڼل کېږي نړیوالو مجامعو ته، دولتونو ته، د ملګرو ملتو غړو هیوادونو ته. بلان کله چې دغه سی او مسله مطرح کېږي، لکه تیر د وضعیت وخامت ښیي ملګري ملتونو دنیا ته چې د افغانستان بشری وضعیت که هغه د زده کړې په ارتباطي، که هغه د جزاګانو د تطبیق په ارتباطي، او که نور د بشري حقوقو د نورو اړوندو مسایلو پورې تړلي مسایل وي، دا ټول منفي ښیي. او دا د باعث ګرځي چې هغه مسافت چې نړیوالې له طالبانو سره لري هغه لا پسې زیاتېږي، او نړیواله ټولنه په خپلو اړیکو کې محتاطانه برخورد کوي، او کله کله ښایي داسې هم وشي چې شدید عکس العملي برخورد وکړي.
مننه استاد. دننه په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوزاد څه اغیز ولري دغه راپورټ؟
واضح خبره ده چې داسې راپورټونه چې هغه به د مطبوعاتو له لارې خپرېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي، او هغه آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چې په ټولنه کې وجود لري، له یو خوانه دمو به تاسو په اصطلاح د هغوی په زخمونو باندې مالګې دوړي، او له بلې خوانه دا ښیي چې افغانان لا هم ناامیده شي، هم د نړیوالې ټولنې نه او هم د طالبانو نه. ولې طالبان هم خبره نه اوري، او نړیواله ټولنه هم متاسفانه یوازې په اعلامیو په سطحه یا د راپورټونو په سطحه دا مسئلې ته عکس العملونه ښیي. دا د افغانانو دردونه لا پسې پراخوي، او کله چې داسې راپورټونه خپرېږي طبیعي ده نور دولتونه هم هغه مرستې چې غواړي وکړي، یا هغه تخنیکي همکاري چې وکړي، د هغه په ارتباط تجدید نظر کوي، کومکونه کرارېږي. او دا طبیعي ده چې د افغانستان د خلکو په وضعیت باندې څه د ننه دي ناوړه تاثیرات لري.
استاد، په دغه ریپورټ کې یو ځای کې راغلي دي چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دا کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه بدني سزاګانې په عام محضر کې؟
پر حقوقي لحاظ هم په اسلامي حقوقو کې، هم په معاصرو حقوقو کې، اساسا خپله جزا تشدید جزا د جرایم د کمښت سبب نه کیږي، محیط باید انسانی شي. مثلا عدالت که چیر وجود ولري، بیت المال ته که چیر لاسرسی وجود ولري، خلکو ته که عامه خدمات ورسیږي، به وسته د حدودو او تعذیرات و تطبیق په اسلامي لحاظ عادلانه ګڼل کیږي. اما کله چې خپله دولت مسؤول نه ده، خپلو اتباعو ته خدمات نشي وړاندې کولی، طبیعي ده د جرایمو سطحه په یو اسلامي ټولنه کې مدارت شي. د بلې خوانه په حقوقي لحاظ د مجرم شخصیت ډېر باید په پام کې ونیول شي. صحیح ده چې ټولنه ته عبرت کیدی شي، اما جزا یوازې دا هدف نه لري چې ټولنه ته عبرت شي، بلکې د جزا تطبیق باید د مجرم د اصلاح دپاره، د هغه د شخصیت د جوړولو لپاره مؤثر تمام شي. او همدارنګه جزا باید تناسب ولري د هغه عمل سره چې مجرم هغه ترسره کړی ده. متاسفانه دا نه لیدل کېږي. له بلې خوانه په حقوقي لحاظ یوه محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازات مختلفو جزاګانو، چه بدني، چه د حبس جزاګانی یا نور جزاګانی په دوی باندې تطبیقېږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړې، دا ټول مجهول دي. او فقط عمل کار روز بیدو چه مجازات تطبیقی
مننه استاد. د دې رپورت په یو بل برخه کې راغلي دي چې د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدات ورکړې. په هرات کې ځینې خځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلو نه له استفادې منع کړې دي. حتی ویلي ځینې خځې توقیف کړې وي تر هغو چې خپلوان یې له کورونو یا له بل ځاینه ورته څادرونه یا چادریګانې راوړي. له حقوقي اړخه دغسې توقیف څه معنا لري استاد؟
ګوره، توقیف اسناد یا تر وزارت لاندې نیول باید د قانون په چوکاټ کې وي. جرم باید تعریف شي. کله چې جرم تعریفېږي دغه عناصر مشخص شي، وروسته د هغه نه اقدام وشي. دا ډېر عامه پام کې نیول شوی ده چې د حجاب نه مراعات او یو ځانګړی ډله چې هغه د امر بالمعروف ډله ده، پرته له دې مناسباتو نه چې جرم هغه عناصر تکمیل شوي دي، لاس دغسې اعمال ته اچوي چې دا یو ډول سرقوي برخورد ده. په عین زمان کې د ارعاب او ډار د اچونې سبب ګرځي. متاسفانه د دغه عمل تداوم، علاوه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله پکې جدي په پام کې نیول شوې، هغه تر پښو لاندې کېږي. ټول هغه بشري ازادیګانې چې یو ښځې لري یا په مجموع کې یو انسان لري، هغه تر پښو لاندې کېږي.
مننه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم لمودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي، خو دغه سي رپورت چې د یونامال خوا خپور شوی په دغه هلو ځلو سره تاثیر کوي. او بل پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري؟
دولتونه برسیره پر دې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي. باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري له نړیوالو بین‌المللي حقوقو له ستاندردونو، اصولو او قواعدو سره. نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په دې بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي، دا د دولت هر دولت ولو که هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي. اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او د هغوی دوی هڅه کوي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسه سای پیدا کړي. زه فکر کوم دغه اقدامات، مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله، د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول، د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه، د عامه خدماتو نه اراعه کول، په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل، او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول، د اطفالو د حقوقو نه رعایتول، دا ټولې د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه له طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي. په بشري حقوقو په ارتباط تاسو د بلې پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د نظارت لپاره په نړیواله سطحه وجود لري، او د دې لپاره په ملګرو ملتونو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پیار یا دورهیي راپور ورکوونکی یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکړي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي. دا مستقیما پر روابط باندې تاثیر کوي، او همدارنګه دا ثبتېږي که چېرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري، چې دا بیا په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقض کړی پایلې به یې دا وي چې هر هغه چا چې نقص کړي وي چې حتی نړیواله محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشري حقوقو فعالان خصوصا ښځې ګیلمنې دي. هغوی وایي چې یوناما او ملګري ملتونه دغه سې رپورټونه خبروي وخت نا وخت، خودي د ملموسو اقداماتو او نتایجو غوښتونکي دي. په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوي ده یا تعامل غواړي، خو دغه سې رپورټ خبروي برحال حاکمان نور هم منزوی کی، یعنی انزوا ته ځي. فکر نه کوي چې دا یو ډیر مشکل او پیچیده وضعیت دی؟
قابل د بشر د حقوقو د مسایلو څېړنه په مجموع کې، نه یوازې د افغانستان په ارتباط، په ټوله نړۍ کې لپخوانه ساده مثلا نه ده. ولید بشر د حقوق مسائل جدی مسائل دی، اکثرا دولتونه د سیاسی نظر ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او معجه او غیر معجه دلایل د بشر د حقوق د نقض لپاره راکوي. دا د بشر د حقوقو د اعلامیې له 1940 کال را په دې خوا دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې وه او ده. اما مشکل خبرې دا ده چې د افغانستان مسله په داسې حالت کې مطرح کیږي چې افغانستان هم په نړیواله سطحه په انزوا کې واقع شوی، نړیوال کومکونه ورته رسېږي، په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي، بېکاري حکم کوي، د تعلیم حق د نیم وګړو نه اخیستل شوی ده او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري. زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بنانه برخورد نه کوي، او له بلې خوانه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي. که چېرې دا تعامل ونه ساتي نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان لري سره وستوي، که دا پل هم ونړېده نو بیا وضعیت لپسې بحراني کېږي.
اخیری پوښتنه استاد، د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسنی بحران څخه د وتلو لپاره ستاسو نظر اوړاندیز؟
زه فکر کوم چې ډېر ساده د حل لارې دا ده چې دا په حقوقي لحاظ باید په داسې په نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډولو قوانینو ته تمکین وکړي. یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې نه په افغانستان کې وجود درلوده، یعنی سلفی صده اسلامی حقوق دی، اگر باید رعایت سی افغانستان و اسلامی طوله نده به قوانین دیگه مطابق وزید. دوم باید هر قوانین چه اگر لیسلام سر پا مغایرت که نیدی اما دی طوله نزرورت و دی زمان زرورت دی، اگر باید بومنی یا وقت باید تمکید. مهم خبر داده چه که چیر طالبان غوری چه نریوان مناسبات داخل سی و دا بخران هن که باید اگر من نسی و نریوان ستندردونه چه دی نری یا سلفی نوی حوادونه د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتو د ملګرو په توګه منلی دي، هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې. فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبانو کړې نړۍ سره یې حل کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازرخ حافظ صاحب مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیرات او اغیزو په اړه تاسو سره خبري وکړو. په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري. د موږ پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري؟ مهرباني وکړئ.
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاص خنو دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سره کال زیږیږي، هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړو یا دی خارجی قواو او خارجی مؤسساتو دی پراختون دلیل یو رونق تر رسیدلی و هغه ختم شو. او اوس مهال زموږ اقتصاد هغه واقعي بنسټونه دي چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګری پاکله او د صنایع او د معدنو خدماتو چې دا بوتلونه دي، رستورانونه دي، هټۍ دي، په خپل ځای کې دي. اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي هغه قطع شوي دي. او په عین زمان کې د افغانستان غشتمني کوم چې د افغانستان د سوداګري او د اقتصادي اعتبار په بینلي ساحه کې و هغه هم کنګل ده. تقریبا نه اشاریه درې تر څلور سلنه میلیارد ډالر شتون لري چې هغه هم کنګل ده. نو وضعیت اقتصادی افغانستان اوس مهال یوازې په ریاضتي اقتصاد باندې چې هغه داخلي تولیدونه خالص ده محدود شوي ده. او افغانستان تر هغه بریده پورې نشي کولی چې وده وکړي چې تر څو بینالي مشروع مرستې افغانستان ته راشي او یا بینالي خارجي پانګونه وشي. اوس مهال خو د خصوصي سکتور د افغانستان د سوداګري کې د صنایع تقریبا شاوخوا 6000 کارخانې چې کار کوي او برخه د بدیل واردات دنه په هیواد کې تبدې اما اکثرا پارتنری یا د انفراستراکچر کفایت نه کوي. صادرات لپاره سیاسي ستونزې دي، مثلا واګه بندر سوداګرو د صادرات کوم کې بندي، کله نا کله د پاکستان بندر هم خلاص کې کړو بندي، دا ستونزې هم شتون لري. او په عین زمان کې دا بینلی تحریمات او تعزیرات کوم چې دي چې د بینلی سویفت سیستم څخه موږ بې برخه یو، او دا بینلی بانکي ترانزکشنونه نشو کولای، انتقالات نشو کولای، دا ستونزې دي. او دا اعلامیه چې بیا خپرېږي د ښکارندوی چې دی چې بینلی ټولنه په تېره بیا ملل متحد ښه څه نه لري، یعنی اتباع د افغانستان د وضعیت څخه نه لري. خونه غواړي چې دلته بیا یعنی چې دولت په رسمیت ونه پېژندل شي او دولت مشروعیت چې تر سوال لاندې وي، نو په خصوصي سکتور باندې هم ډېر فشار راځي.
ډېره مننه حافظ صاحب. د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره بس تاثیر وکي
او تاسو چې ملل متحد خو کمزور یا کم عملی قوت نه لري، یعنی د ملل متحد عضو دي چې بیا دا نظریات پلي کوي یا نه کوي، او کچېری دا د شورا امنیت کوم پریکړه وی دا تقریبا قانوني به پیدا کړي چې الزامي ده چې هغه باید عمل شي. نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپل اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینډلي مالي مؤسساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو، قرضې ترلاسه کړو، او هیوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې بیا هم دا مرستې پیل کړي، تر څو چې دا مشکلات شتون ولري او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هیوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکیچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي، دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي.
او په هغه زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنې کې مدغم سي په غوڅ تاثیر کوي،
دا څه چې هر هیواد خپل ګټې او منفعتونه لري او دغه پر بنسټ تصمیم نیسي. ځینې هیوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي، اما دا کافي نه دي، ځکه چې هر هیواد چې بل هیواد په رسمیت نه پېژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري، حقوقي محدودیت. په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولای شي دفاع وکړي. اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په ډېر سفارتونو کې سفیر نه لرو، او حتی په ځینې هیوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو، او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا 10 میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي، د دوی لپاره هم ستونزې ده. او دغه خلک چې دننه په افغانستان کې دي هغوی هر ورځ دا د ایران څخه، د پاکستان څخه، او د ترکیې څخه، او د نورو هیوادونو څخه دا خلک په زوره ایستل کېږي، د مهاجرین، او دا هم یو دروند بار ده. او د بلې خوا څخه د افغانستان کې کار یو تر 1.5 میلیون نوی خلک په نفوس کې زیاتېږي، او دوی هم ډوډۍ ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کالي ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زموږ اقتصادي وده کافي نه ده. نو باید داسې اساسي کړنلاره موږ غوره کړو او هغه لوی روان شو چې ستونزې حل شي، او افغانستان هیواد او د افغانستان خلک او پاستاسوب د افغانستان د خلک د حکومت سرپرست افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي او وکولای شي چې د بینلی معیارونو سره برابر په بینلی ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو، پرته له یو تعداد هیوادونه چې شاوخوا زموږ هیوادونه دي او موږ سره مناسبات لري، لکه ایران، لکه روسیه، لکه چین، او لکه امارات متحده عرب زمونږ مناسبات ډیر محدود دي نو پکار دي چې مونږ هغه سره په ځکه چې افغانستان د ملل متحد د خوانی غړو له جملې څخه حسابېږي یا تر تېر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه منګړیتوب ترلاسه کړی دي نو ځکه ضرور دي چې مونږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملل متحد سره او نور مختلف هېوادونو سره مونږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري
ډیره ډیره مننه ښاغلی حافظي صاحب یو جان تشکر
درسي ساعت د ازادي رادیو لاله ترشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې ماهروي
او درنو اړوندونکو د پروګرام په دې برخه کې د یوناما د نوي ریپورت پاکله په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکی کړوخیل نظر اورو سفیر صاحب یوناما د یک شمې پورز د افغانستان د وضعیت په حق له خپل درې میاشتنی نوې ریپورت خبر ک پر ریپورت کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته اشاره نه ده شوې د غرض ویل شوې دی چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده په هرات او روزګان کې د ځینو موارد یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې مخونه لوڅو چادري راغوستل شوې ده او داسې هم ویل شوې دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوي شوې دی زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوې ریپورت به چې دا نوې ریپورت د افغانستان څخه د تصویر وړاندې کوي مهرباني پرمته طالبانو کړنې وګرځ تر بل
دا ستراتیجی او خصوصا د امر بالمعروف متصبین چې دی د شدید برخورد کوي زما په اند باندې چې په خپله کابل کې کومې گرفتاریانې شوې او افغان نجونې باوجود محجبه وي یو شانته غوښته چې ویره په کابل په ښځو په منځ کې واچوي تر څو پر هغوی نور د کورونو څخه د باندې ولاړ نه شي او همدارنګه تاسو زین قضایات په هرات او په روزګان همدارنګه په بادغیس او په اور داسې ځایونو کې چې هم ښځې چادریانې اغوستې دي او په ځینو ځایونو کې دوی دلته تفریح ځایونه فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مصروفیتونه نشته په همدغه ساحه کې خپل فعالیتونه هغه کوي او فکر کې په دې شکل باندې ولس چې په ولګي سره مخ دي خدمات نه ورته ارزه کېږي تعلیمات و امکانات نشته دنو دل پر چه خلق اعتراضونه که غک پورتنه که اینو پا یو بحانه پا بلا بحانه پا اغا بی غگ او غیر مسلح انسانان چه افغان میرمونی دی او غوی بند دخپل سخت ریزی خیلی او زا فکر کمان چه برسر بله دی پا ملیو با ملیو سا تا خپل تصویر منفی پاریفی کوی و هم دارنگا ولس پا هم دارقم تحدیداتو یا پا دارس اکرانو بنده باری چه خاموش چه او کنترول وسطی
سفیر صاحب آیا فکر نه کوي چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي له یو خوا دوی غواړي له نړیوالو سره تعامل وکړي مشروعیت ترلاسه کړي او له بلې خوا دا ډول کلنې څه فکر کوي چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي
مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه توپیر شته دی کابل غواړي چې له بینالمللي ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او بینالمللي ټولنې دې ته قانع کړي چې دوی سره مثلا تعامل ولري په رسمیت وپېژني افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي افغانستان ته کومکونه راشي اما برخلاف په قندهار کې همدا یو په همدې هوډ باندې د کلک ولاړ دی چې باید ګویا مغه شریعت چې دوی ورته تعریف لري دا باید فقط په افغانو مېرمنو په نجونو باندې باید پلې شي نو زه فکر کوم دا یو دوه ګونې غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل اداره به سپتمنه په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا کې د قانې کې ځکه چې وعده نه شي کولی اما هرڅومره چې غواړي چې هغوی کې نو په اخر ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده ځکه چې افغانستان هرڅومره چې په انزوا ته ولاړ شي مغومره بشری بحران زیاتی کی او دنیا هم ورته بهانه پیدا کی چې افغانستان سره کومک کنه کی پر رسمیت ونه پیژني یا التماسن مثبت تعامل ونه لږی.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه رپورت څه تاثیر ولري؟
د یوناما کارمندان خو تاسو په خبري هستی کړه چې حتی هغوی اظهار کړي دي او هغوی تهدید کړي دي چې تاسو د رقم ګزارشونه یا د رقم راپورونه خصوصا دغه د مهاجرینو په برګشت کې چې مثلا خلک یې تهدید کړي دي ویلې په دې رپورټ کې چې راغلي ویلې چې تاسو د رقم راپورونه نور نشر نه کوئ. نو څه فکر کوم چې د یوناما کارمندانو باندې محدودیت لګول او هغوی د واقعیتونو د برملا کولو نه منع کول دا خپل یو فکر کوم چې دا د همکاري هغه پروسه به متاثر کی او دا یو منفي اغیز درلودای شي ځکه چې یوناما یوازنی اداره ده چې فعلا په افغانستان کې فعاله ده با وجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسلې راپور وړاندې کوي او په زمن کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یاده ونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي دا به یو منفي تاثیر ولري.
مننه اغلی کړو خیل صاحب. دغه احزار په دې اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خبر کړی چې کډوال چستانه شوی دي لشکنجه او زورونه سره مخ شوی دي د دې لپاره احزار کړیو. یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي. دا ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې کډایمي غړي دي او ک غیر دایمي په غو باندې څه تاثیر کولای شي هوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي اوږي به څه وکړي؟
یا دا ونه وکړي چې دا گزارش مغه مهاجرینو د دې تر اتاک او د غوښتنې په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي. معلوم ده نو دا ما یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده او دوی څه فکر نه کوم چې هغه د ځان مثلا کوم گزارشونه ورکړي هغه چې د دې تر رپورت ورکړي مستند دا به ملي ټولنې ته. معلوم ده هغه ممالک چې د ساس باندې ملل غالي کوبل دي هغوی لپاره همدغه یو مرجعیت او قابل د قبول ده او دا منفي تصویر ورکوي. معلومدار هغوی په تصامیم باندې بالکل منفي اغېز لري چې هغوی د دې جرأت ونه کړي چې د دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمت پېژندل یا د کومکونو په بغړ باندې فکر وکړي. نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونه یا د هغوی په تصامیم باندې ولري.
مننه. که چیرې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي د بشري حقوقو اوسنی وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
چې بشری بحران په افغانستان کې وخیم شي مو غومره د منفي اغېز لري تلفات را منځته کیږي ولکه په سیاسي کې قحطی سره افغانان مخامخ کیږي او دا خود په اس دې کېږي چې یو اندازه تلفات په ترڅنګ کې دي چې ولس نور دا وضعیت تحمل نه کوي او وي په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وخی دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل تحمل دي ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري.
ډیره ډیره مننه یو جان تشکر.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درنو اوریدونکو د دا زما حق دی د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد سوکالا او بریالي اوسئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اختر دخل کو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیری راوڑینا لکه اختر را باندی راشا لکه ما شم با در تدیر خوشال شما دهل ویلو ویلو خلق دیر دی دهل ساتلو سوک می نشت ده مینا ستادی دسترگو او سترگو شاروی کدا چڑو پس کلاروی در بشما دزوان جوند متیرے گا مات یو خلی تیارے بویلی دینا دلالی پتا درک نیشتا بس دے پندو کے دغم دمبر پس زمان ددوا چل او چل دیرانا ہیر کھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زماتر زرا او زرا کل سبری گی دخوا پیرو دنس لیار لے و لے کڑما دیار غم غم لے نشی دیار دو سل دے بیان بینی خوبنا خلق دا گل غٹے تشفیکڑی مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا زما سودا سودا پس پیدا شوا زڑی لاری پریگ دی پنو زینا اتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردی کلی کشنا ماتی ٹور تلی مکڑا زما سر ناٹی ٹے دو شاید چی پاول فت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پاول فت کے ہم افغان پاتی کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زد پدوستر گمائن یم کا خلق نور گمان کا ویڑان ددشینا پاس پا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب دچائے او بزدر خی جب ماں فرتلی اوتلی درج گن شما گل من نشی زسل گونی ولی وما ستاد نیست پی غوری راکڑو مینم لا تڑ چه بل وطن تزنا خیر دی کجون تا ناچارے دی ماد بل تن پتیرو مسپار مینا گل بہلا او حلا یار تو کما چی بختا لشی امی نرسی گلونا خلق پشور او شور بندی بی خیگی ماد جانان خاموش خوب تل پریگ دینا زما د مینې آشنا نشتا چې په تقسیم را سره وشي غمونه زما د دزلنا خبر خدایا جانان زما پال خبر کچ رازی نار